پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه غرمنۍ خبری مجلې ته خراغ لاستویم وخت دولس بجې دی تخنیکی چارې هم سید قادر جلالوف مختوړي پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف ټی وای راتلونکي میاشت په افغانستان ته د دیرش زره ټونه اوړو لومړی برخه انتقال شي د خوړو نړیوال سازمان اتیا زره ټونه غنم له اوکراین څخه اخیستي چې له اوړه کېدو وروسته شپېته زره ټنه کېږي د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بېله شوې د ملګرو ملتو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤونیت یا سمو خوړو ته لاسرسی نه لري د طالبانو حکومت په غیر مستقیم ډول د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت وروستي راپور ته خبرګون ښودلی که څه هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي بنت نوم نه دی راغلی خو دوی د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو پر تګلارو نیوکه کړې دغه وزارت تېر ماښام په خبر پاڼه کې ویلي دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي خبر پاڼه کې نیوکه شوې چې د همکارۍ له دغې روحیې سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو د خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد یې کاروي طالبانو دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت بیګا یو ځل بیا وویل افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی هغه د ښځو د وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه وښوده د ایران د شیراز ښار په شاه چراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه رویټرز خبري اژانس ویلي داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی برید کې له 20 زیات کسان ژوبل شوي هم دي د ایران ځایي خبري اژانسونو ویلي د بریدګرو شمېر 3 تنه وو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي ویلي دغه شرارت به قطعا بې ځوابه پاتې نه شي د روسیې پوځیانو نن د اوکراین په پلازمینه کیف او زاپروژیا ښار کې تازه بریدونه کړي دي د کیف سیمه ایز والي اولیکسی کولیبا پر خپل ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه په پلازمینه کې د بریدونو سیمو ته رسیدلي خو د بریدونو اصلي موقعیتونه نه دي یاد کړي نوموړي زیاته کړي روسان د شپې لخوا کیف له وحشت سره مخامخوي او په خبرې د بریدونو ځای کې د اورونو د مړه کېدو او نورو پاتشونو د پاکېدو هڅې لا روانې دي روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین هوایي او توغندیز بریدونه ډېر کړي خو اوکراینی چارواکو ویلي دا د جګړې په ډګر کې د موسکو د ماتې په معنا ده. او د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ درې لوبې دي جنوبي افریقا له بنگلاديش سره مخ کیږي هالند له هند سره او پاکستان هم له زیمبابوې سره مخ ده هند او بنگلاديش تر اوسه یوه یوه لوبه کړې او ګټلې دي پاکستان خپل لومړۍ لوبه بایللې د جنوبي افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوې پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوې چې دواړو لوبډلو یو یو امتیاز خپل کړی سبا افغانستان له آیرلند سره لوبه لري خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول میرمن یا نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي
is the huge خوځون جنود حقونو په برخه کې ډیر شاتک شوه ممکن دا شاتک په تاریخ کې بیساره وي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزون کې رئیس احمد زای وی له ایرلند سره لوبه مهمه ده
سبانه میچ ډیر مهم وي د موږ لپاره چې دا میچ تر سره کی یعنی د ګټلو په صورت کې به دا ګروپ بیا د سی سی چې درې ټیمونه بد سی چې یاریو بیا کولای شي اخیری میچونه بد سی سی چې هغه د کوارټ فائنل مرحله ته بیا داخلي
په پکتیا کې زرګونه بزګر او تیسلا شوی غنم وشل شوی
دا یو بوجی ستاسو کری تاسو به ان شاء الله یو نیم سال یو څه لږ پته من حاصل کړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیر شوي دي ښاغلی بنت چې تازه افغانستان ته له 12 ورځني سفر ستون شوی تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کړي. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د دوی د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه پام وکړئ د فرید سیال رپورټ ته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرانس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بېساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
It's a huge setback.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوي دي. هلته بشري بحران او له مجازاتو معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښېده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
کته هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندونو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د اندېښنو په اړه واورېدل چې د ښځو نجونو بشري حقونو په ارتباط باندې سخت اندېښمن دی. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له کاناډا میشتي افغان کارپو کاظم حزب الله څخه د ملګرو ملتونو د دغه راپورټر او په ټوله کې د ملګرو ملتونو د سازمان د اندېښنو په ارتباط مرکه کړې ده او د روان وضعیت په اړه باندې لږه پوښتنې کړې.
اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي بي وای چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلو خو داسې خبرې کوي، خو په عمل کې بیا داسې نه ده. یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی، او دا هغه دنده هم دا ده چې هغه باید یو طرف ونه نیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نور ډیر هوډون تلګي دوی، چې هغه هر اړخیز معلومات را جمع کړي، تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د دې معلومات بي پرې دي او ډېر شدید خفګان خوده د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور هغه زیاته برخه د خزو د حقونو لپاره ده. حتی په یو ځکه وای چې یو خزرته ویل چې سره سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوی دي. خو طالبانو چې کم ناومیدی را وستي دي، زمونږه د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبې شروع کړی دي، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت درد دي.
بله، او ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي؟ دا دویم ځل دی چې ریچارډ بنټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقوقونه تامین دي. د دریزنو دغه بیلوالی به فکر نه کوي نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا به اغیز وکړي. یو طرف ته نړۍ ده، د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. طالبان دا توقع کوي چې نړۍ دې د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نه کوم کدا شي وشي. حتی اوس تاسو په د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ تاسو کنه، دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه، د ریچارډ بنټ سره او د ملل متحد د راپور ورکونکو سره. یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وړي چې د دوی خوښته، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زبینه مکه طالبان هم د خپل تګلارې مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي، او هغه کم اهداف چې دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی، ډیره مشکله را تخکاری چې آلته ورسیږي.
بله، او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړي سي، ځکه د حکومت دغه د سباندې کال ووخت خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبان سره، ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي.
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي، مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لیګل، دا څومره سخت خبره ده. او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خودل شوی ده. حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي، ول دوی هیڅ دا سیده لکه په کڼو وګونو چې دا خبرې پریوزي. نو که دغه څه تګلار ولري، دغه څه کار کوي، نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زده کړو یو شمیر محروم افغان زده کوونکي وایي د خونځیو د تړل کېدو له عملی هغه کارونو ته مخه کړي چې په اړه فکر نه وکړي. دغه زده کوونکي یو شمیر ازادي راړو ته وویل دا چې خونځیو ته نه دی پریښودل شوی، غالي اوبدلو ته مخه کړي او په دې توګه یې غوښتي بوختي پاتې شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجي صندوق یونیسف موندنې ښیي چې په 2000 کال کې 8.5 لک نجونې له لومړنیو زده کړو بې برخې شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بسیار خوش هستیم که زمینه بر ما
فراهم دنیا چی دا محل شپارس کله نه ده. یو کال مخکې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. د طالبانو له لوري د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره اوس دنیا د غالي اوبدلو په یوه کارخونه کې کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وایي دا یې نه غوښتل، خو اوس غواړي په یو ډول بوخته او له یوازیتوب ووځي.
له کومه وخت چې ښوونځي بند شوي دي زموږ په ذهن کې ډیر بد اغیز کړی. له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اوس دلته کار کوم او د غالیو د اوبدلو په برخه کې مې ډیر څه زده کړي دي.
دنیا وایي په دې کار سره اوس ډیر د یوازیتوب احساس نه کوي. د لسم ټولګي زده کوونکي سهار چې اوس مهال ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، هیله یې درلوده چې په راتلونکي کې ډاکټر شي، خو اوس د هم دلته د غالیو د اوبدلو په کارخونه کې شاګرد ده.
په تکالیف روحي او رواني نزدیک مبتلا شده بودم.
نږدې و چې په ذهني تکلیفونه اخته شم. دا حالت موږ ته ډیر سخت و. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم، انجینر شم، خو اوس د غالیو د اوبدلو په دې کارخونه کې کار کوم. لږ تر لږه د ذهني ناروغۍ نه پرې راګرځېدلی یم، ځکه د زده کړو په اړه نور نه هیلې شوی یم، خو په دې شکل غواړم چې مصروف واوسم.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد خوشحال آصفي وایي د دغه نجونو ظرفیت چې په نورو مهمو برخو په ځانګړي ډول په ډاکټرۍ انجینرۍ او د تخصص په برخو کې کارېدلی وای اوس په غالیو اوبدلو کې مصرفیږي.
حاکمیت فعلی در به
حاکم نظام لتیرو سلور سو دو ورځو راهیسې د یو نسل پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې. دا کار هیڅ ډول دینی او ملي توجیه نه لري. د غنجونې هر یوې په زړه کې بلا ډیر ارمانونه لري،
ها آرزوهای در دل دارند.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ راهیسې چې له یو کال زیات وخت کې د نجونو په وړاندې لښپګمو ټولګیو پورته د خوندزیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په وار وار له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې اړه کار روان دی او ژر به له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د یونیسف د راپور پر بنسټ په روان 2022 میلادي کال کې 850 زره نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
ازادي راډیو ته غواګست وربشه د کرکټ نړیوال جام ته نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ټیمونه سره مخ شول. جنوبي افریقا 215 منډې وکړې، بنگلاديش یوازې 101 منډې جوړې کړې او ټیمې اوس وزید په دې ترتیب د بنگلاديش ټیم په شاوخوا باندې 105 منډو خپله دغه لوبه وبایلله. اخوا هند او هالند لوبه پیل کړې ده. په دې کې نن هند بیټنګ کوي، 48 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی او نهم اوور هم روان دی. ترڅنګ به د پاکستان او زیمبابوې ټیمونه نن په شاوخوا 3:30 بجو سره مخ شي. سبا ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبه ده، افغانستان له آیرلند سره مخ دی. آیرلند په دغه ټورنمنټ کې خپله لومړۍ لوبه د ډی ایل میتود په واسطه باندې چې د باران په خاطر و له انګلستان وګټله او تر افغانستان یې موقعیت او پوزیشن ښه دی. افغانستان په خپل ګروپ کې یوازې یو امتیاز لري چې هغه هم د نیوزیلند سره د مساوي لوبې په ارتباط دی. نو سبانۍ لوبه څومره مهمه ده، دا چې پرون بونه شو څه بکیږي په دې ټولو مسایلو باندې د وی او ای امریکا غاښنا رادیو خبريال جعفراند چې د کرکټ نړیوال جام د کاوریج لپاره د پوښښ لپاره ورغلی استرالیا ته د کرکټ د ملي ټیم له روزون کی رئیس احمدی سره لنګ دی خبرې کړې چې تاسو ته دراورو.
بازی شینه د سی شګه د منګه په کنټرول کې نه منګه تاسو په کنټرول کې نه تاسو خو لیدل چې منګه لوړدل تلاړه او پوره تیاریم کړی او دغه نندرچانو غریمانو څومره چې تماشې تر غلیو دي منګه وړو وړو مشمهن ولیدل دي. مو افغانستان مختلف اقوام نو خراب کې ولیدل، یعنی خپل دغه منګه ډیره انرژي منګه تر کړ چې دی هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نه دلته خلک ور درغلی او دی وختل چې افغانستان ټیم بلوبو کې لوړو غو وختل چې دغه نندرچانو په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خاصره افغانان لوبغاړي دا وړیا مخکې چې ما په خبرو کې ویلې کنه د موږ لوبغاړو ته په کار دي چې دا سیمې چلو ریزلت او بیا وروسته ګورو. خو یو څو فائدې موږ ته دي، یو خو به موږ دغه لوبغاړو استعداد معلومیږي چې د ټیمونو خلاف موږ څنګه لوبې کوو او د کرکټ مینوالو ته به هم د اندازه لګیږي چې یعنی د موږ ټیم د ټیمونو خلاف څنګه کوو. یو شخصا خفه شو په دې معنا باندې چې کار چې پرون میچ شوی وای خدا چې موږ څه پوس کې نه نو څنو شي به کولای وای کی
ته پرونه لوبه نو ورسته د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی، یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ 2 تراشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوه دی پرونه لوبه نو ورسته
یو پوینټ سره سبانه میچ به ډیر مهم وي د موږ لپاره چې دا میچ تر سره کی، یعنی د ګټلو په صورت کې به دا ګروپ یاد سي سي چې درې ټیمونه به د سي چې آر یو مې بیا کولای شي اخیری میچونه به د سی سی چې هغه د کوارټ فائنل مرحله ته بیا داخلي. نو سبانه میچ ډیر مهم دی موږ لپاره چې دا میچ کتر سره سو ان شاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولای شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزون کې رئیس احمدی سره مو د امریکا غاښنا رادیو د خبريال جعفران مرکه واوریده.
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وربشو ایران ته هلته په الویدی زایلات شیراز کې د شیام سلمانانو پر یو زیارت برید کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی. د خبره د ایران دولتي رسنیو کړی او د داعش وسلوالې ډلې مسولیت پر غاړه اخیسته. تفصیل اجملان دورو.
برید د شیراز په خر کې د شاچراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګرې نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوی و چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو ترهګر و. د سیمې یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شوو عبادت کوونکو بې توپیره ډسې کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګ د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د پوینه دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څوړ خیزه طرح جوړه کړې ده. د دې برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلواله ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخانیو بریدونو مسولیت هم منلې و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکي بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال تر سره کیږي چې د پنځشنبه په ورځ ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړي چې د پولیسو په توقیف کې د وژل شوي مهسا امینی د څلوېختې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقیف کې مړه شوې وه. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څه له کبله چې ایراني چارواکو نامناسب حجاب بللی وو ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راو پارول چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. هم لومړی بل نوري اس نوري د افغانستان په اړه د لوی دزمت پاتو تبصری وورو.
روسیه د اوکرين جګړې ته هغه پخوانی افغان کومندویان ګماري چې افغانستان د امریکایي ځواکونو دی وتلو او په دې هیواد کې پخوانی جمهوریت نظام له ړنګې دوسرے یوازې پریښودل شوې دي. د فارن پالیسی خبرونه په لیکنه د افغانستان د پخوانی کومندوی ځواکونو د قل اردو یو شمیر غړو ویل چې ورسره تماسونه نیول شوی چې له روسي ځواکونو سره د اوکرين په جګړه کې یو ځای شي. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر افغان پوځي او امنیتي سرچینو ویلي چې د امریکا لخوا روزل شوی دغه پلی ځواکونه به چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د امریکا او د هغو د متحدینو د ځانګړو ځواکونو په خوا کې جنګېدلي، د اوکراین د جګړې په ډګر کې هغه بدلون راوړي چې روسیه ورته اړتیا لري. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د 60,000 او 10,000 ترمنځ کوماندو ځواکونه د تیر 2021 کال په اګست میاشت کې چې امریکا له افغانستان نه ووتله په دې هیواد کې تر شا پرېښودل شول. د دغو ځواکونو یوازې 300 جګپوړي افسران د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره د تخلیې په پروسه کې له دې هیواد وویستل شول، خو په زرګونو نورې ګاونډیو هیوادونو په تیره تاجکستان او ازبکستان ته وتښتیدل. خو له دې سره سره تر اوسه د دغو ځانګړو ځواکونو یو زیات شمېر په افغانستان کې دننه اوسي او له دې ویرې چې طالبان ورته سزا ورنه کړي ځانونه پټ کړي دي. د فارن پالیسی په وینا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په ترڅ کې افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو تقریبا 90 میلیارد ډالر لګولي او زیاتوي، که څه هم دغه ځواکونه د دې وړ نه بلل شوي چې وبکړی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. او په څو اونیو کې افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ، خو افغان کوماندو ځواکونه تل له یو احترام څخه برخمن وو. د اوکراین جګړې ته د روسي لخوا د پخوانیو افغان کومندویانو د ګمارلو خبره داسې مهال کیږي چې د لویدیز چارواکو په وینا روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین په جګړه کې د ځواکونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ورڅخه ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې چې موسکو په تیرو اتو میاشتو کې پرې ولکه ټینګه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتور بشو پکتیا ته حالت د دبليو اف پی د ملګرملتو د خوړو پروګرام لخوا د ناروی کمیټې په واسطه د دې ولایت مرکز او لسوالیو 15,500 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سری ویشل شوي. بل لور ته د پکتیا بزګران خوشحال دي چې دا ځل نه یوازې غنمو تخمونه او سری په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سکال د دوی لپاره دا ټول شیان وړیا هم دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا په مرکز گردیز او دولس واړوند ورسوالۍ کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شویو غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادۍ راډیو ته وویل
د اصلاح شویو غنم چې کله منځ راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پې کیږي، د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاری تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بل لوري ته د پکتیا بزګران خوشحاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزي خان وویل
د کانانو سره په اشتیا کومک نوسم اوسه کال دغه پیسې یس نسته، توره سره هم مفته ده، سپینه سره هم مفته ده او غنم هم په خپل ټاکلي وخت راورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې موسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دونس نظارت اوس نو ډیره ښه ځکه چې د کان سړی خو نه ورته پوهېږي یا یې اوس کې نه یا ساده معلومات نشته کوم مرض لګېدلی ده. نو دې سره کوم نظارت وکړي ان شاء الله ورته معلومات کېږي، وخت دوام ورکولی شي، علاج ورکولی شي ان شاء الله.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دي په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او ښه کېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه مثال چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله د مرکز مربوطه په خواو شا نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسیدي که داخلي مسیدي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې 4 میلیونه له خپلو ځمکو او تر 2 میلیونه میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی مهم پیداوار هم دا غنم دی.
ستاسو له پیغامونو
زره په علا هجرت د کندهار باید نه دا پیغام چرځم چې مجاهدین په د نظامی موټران کې اوچ به خاص کر نظامی چلی هغه لپاره انجر شوبره او داس موټر کې باید کشر کشناخته اله هم باید پدې کې سپور نه کې ځکه خلک به ضرورت پسی وایي.
نظر فراوانان د وکواد او نسوانی سند پیغام شي نو ما ولنسته د پلا وکوا کې شې د سرکان به خبرت خراب ته مسلمانان دستانه سره مخ دي خپل مرز درې وزه پر نه سی وړای نو هنه نرو چې د مجرد ته لړ مقامات ورسې او د سرکان یو سره ته وار کې چې د خلکو یو سستون ذهن سي او په وکوا کې شې خدي نه جوړې انتن سم کار نه کوي نو خواهش مدغه ده چې د نه ودو خدیرت اضافه کې
په اوس وخت کې تیږه مې هم په راړسېدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري. باید موسسې کې کومې مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابعه هلته ونیول شي او خلک اوس هم په ډېر بد اقتصادي حالات کې دي. د یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغله نو باید موسسې خپل مرستې باید په سمه توګه اړمندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته
ننګرهار ولای صاحب تاسو سره په تماس کې یم. محترمه، غریبانان شرم د لاسه نه ځي، هلته واسطې نه لري. بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین که خپله دا ټول مواد طالبان علي، ما په سترګو لیدلي دي، زه ولاړ یم. غریبانو ته هلته پزې نشته، ځکه دې لپاره نه ځي. هسې سرګردانی، هر چې راځي موټر کرایې راځي، هلته بیا مواد نه ورکول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام سرګندوي چې راتلونکي میاشت به افغانستان ته د 10,000 ټنه وړو لومړی برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال پروګرام 10,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 10,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي. ښاغلی بنیت چې تازه له افغانستان نه ستون شوی، تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې دا خبره وکړه. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نورم ټپیان دي. د کرکټ د 30 اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ درې لوبې جنوبي افریقا بنگلاديش ته ماته ورکړې. هند له هالند سره مخته او دا اوسې لوبه روانه ده او پاکستان به له غرمې وروسته له زیمبابوې سره مخ شي. لنډ خبرونه مو واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته نور بس دی پروګرام مېروي.
نور بس دی. شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه. د نور بس دی پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو زه فریده سیال کوربنه یم. د ترستشن به پورز افغانستان کې د طالبانو لخوا لشبګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د تړل پاتې کېدو 400 ورځې پوره شوې. په دې باندې یو کال موده کې افغان نجونې لزده کړو چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د انسان اساسي حق ترې نه محرومې شوې. د زده کړو څخه د افغان نجونو دغه محرومیت په کور دننه او بهر خبرګونونه راوپارول. نړیوالو د طالب حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط د نجونو زده کړه یاده کړه او په ځلونو یې د طالب حکومت له چارواکو وغوښتل چې د نجونو پر مخ دې ښوونځي پرانیزي. په کور دننه هم عام افغانانو له طالب چارواکو دغه غوښتنه وکړه چې ښوونځي دې پرانیزي، خو ولې د دومره غوښتنو سره سره طالبانو او لوړپوړو چارواکو یې دغه غوښتنه ونه منله. که څه هم ځینې طالب چارواکي په ځینو ناستو کې په دې کار نیوکه کوي، خو دوی عملا تر اوسه نه دي توانېدلي چې ښوونځي پرانیزي. تازه د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ترکیه کې د مدارسو او دیني عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دیني عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته لږ شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د تګ په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې وکړه. د دغه طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث کړنی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو کې او په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو سره ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو 400 ورځو کې په افغانستان د نن او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه د دې چې لشبګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دی. د اسمبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکنې ولسوالۍ کې لشبګم ټولګیو پورته نجونو دوه ونې ښوونځیو ته لواړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال په یوه ناسته کې ویلی وو دا به وسل شي چې د خوانزي د چا پامر پرانستل شوی وو. که څه هم طالبانو لشبګم ټولګي پورته د خوانزي د تل کېدو ښکارا لامل نه دی په ګوته کړی، خو د نجونو او ښځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې پړه په زلونو بحث کړی دی. دغه شانده هم ویل شوي دي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو په اړه بحث وشي، خو داسې هم ونه شول. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له وینا اخیستنه دا کیږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو قرباني شوې ده. د طالب حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ته میزان میاشت په پنځمه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لشبګون ټولګي پورته د نجونو د زده کړې موضوع ته اشاره وویل چې باید خوانځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغې وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړه فرض دی. نوموړې زیاته کړه باید ژر تر ژره د تعلیم زمینه برابره شي او ژر تر ژره باید په افغانستان کې د ښوونځیو او مدرسو دروازې د ټولو پر مخ پرانیستل شي. خو په همدې ناسته کې بیا د طالب حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مبا او نارینه لپاره مستحب دی. حنفي ویلي وو هر چیرې چې لاړ شو د تعلیم خبره کېږي، تعلیم خو مباح عمل دی او دا یوه علمي خبره ده. لویانو دنیاوي تعلیم دا مباح دی او که د امیر او مباح ترمنځ تعارض رامنځته شي بیا به د امیر حکم واجب وي. خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه د ښځو ټول حقونه به ویلي دي چې د ښځو ټول حقونه به د اسلامي شریعت په رڼا کې چې هغې چې څه ډول ښکاره تعریف وړاندې کړی نه دي. د بشري حقونو فعالانو د طالب حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقونو نقص بللی دی. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې دا د څه باندې څلور سوه ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. دا چې دغه د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل به څومره جبرانېدونکي وي، د زده کوونکو په روحیې څومره تاثیر کړی دی، د خپرونې د مېلمنو سره به پرې بحث وکړو. زموږ په نننۍ خپرونه کې ښاغلی قمر نیازی د ښوونځي استاد او د معرفت برخې فعاله، همدارنګه وړانګه هنري د ښځو د حقونو فعاله او معصومه اصیل برا سره وی چې د هم د مکتب استاد ده، دوی به را سره په همدې موضوع خبرې وکړي. اوس په خبرونه کې میرمن نیازی وصل ده، له دوی سره به خبرونه پیل کړو. میرمن نیازی تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایم، ستړي مشي. تاسو ته دا وایي چې دغه دلایل چې طالبانو په دې څه باندې یو کال کې د ښوونځیو د تړل کېدلو په وړاندې وړاندې کړي دي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه دلایل د قبول وړ دي؟ تاسو ته دغه دلایل قناعت درکولی شي چې دا ښوونځي همداسې تړلې پاتې شي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تاسو ته، تاسو کارمندانو ته او تاسو درډیو دلاره څخه د افغانستان ټول بغیرت ولسته انې کې هلي وړاندې کوم، او بل خصوص هغه خوندو ته چې د تعلیم څخه محروم پاتې دي او دروازې د مکاتب د غوي پر مخ تړل سوی دي، چې د افسوس زیاده چې سله پاسه چلور سو ورځې سولې او بیا هم دی په تمه دي، او دغه بانجویان چې طالب چارواکي د اوست افغان مرمنو د حقونو لپاره د هغه په سهاره خپل د اقتدار دوره مختوري او نور هم ستونزمن کیږي ورستر بل حالت جنوکیته، دا واقعا زه متاسف یم او د افسوس ور خبره ده.
میرمن نیازی، دغه دلایل چې اوس طالبان وایي دا د قبول وړ نه دي لکه تاسو چې هم یادونه وکړه، څومره زیان رسوي نجونو ته؟
د قبول وړ خو اصلا نه دي په هیڅ کتاب کې، په هیڅ اصول کې، په هیڅ د بشر په حقونو کې د قبول وړ نه دي، او دقیقا زیانونه یې بیخي ډیر دي. کله چې د ټولنې نیمایي برخه فلج سي، کله چې د ټولنې د یو انسان یو لاس نه وي نو څنګه بل لاس به فعالیت وکړي؟ آیا هغه لاس د دې لاس کارونه کولای شي؟ نشي کولای، خو کوي وکي هم په ډیرو ستونزو په ډیرو مشکلاتو باندې. مونږ هم دغه خپل یو لاس فلج کړی ده، مونږ خپل د ټولنې نیمایي برخه فلج کړی ده، دا ډیر زیانونه لري، دا خوندې محرومي پاتې سوي دي د خپل د حق حقونو څخه دا یو برخه ده او دا چې دا هواد د د پرمختګ څخه شاته پات کیږي دا بل خبره ده چې په کل کې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې دومره شاته پاتې ده او دغه نه جبرانونکی حالت چې همدا اوس په افغانستان کې دا حالت روان ده چې نجونې خپل د تعلیم څخه بې برخې دي نو دا به هیڅکله مونږ جبران نه کړو. دا به فکر نه کوم چې په لسو شلو کالو کې مونږ جبران کړو چې بیرته دغه دوره چې دوی دومره مایوسه سوي دي، دومره شاته پاتې سوي دي، دومره عقده ګیره سوي دي او دومره هم هغه څه چې د دوی په زړونو کې و، په فکرونو کې و، په دماغونو کې و، څه چې د دوی په کتابونو کې و، هغه ټول ځینې یو ډول لکه یو ویرانه کې چې انسان ژوند وکړي داسې یو حالت سره دوی مخ سوي دي. دا به دوی څنګه جبران کی؟ د دې جبران لپاره مونږ په دې پویګو چې دا سراسر نقصان لري او سراسر دغه نقصان مونږ نه برداشتولای، نه هم دغه نقصان مونږ برته ډکولای شو چې دا به ډیر سخت وي مونږ لپاره چې دا نقصان مونږ برته ډکو.
میرمن نیازی، تاسو د معرف په برخه کې کار کړی دی او دا به تاسو ته ډیره ښه واضح وي چې ښوونځي ته نجونې په کم لباس کې ځي، کم نصاب چلته، تدریس ورباندې په دې تیرو شلو کلونو کې کېده. په دغې نصاب کې د نجونو په جامو کې په ښوونځیو کې اساسي ستونزه ستاسو په نظر څه ده چې اوس طالب غواړي چې په هغې کې بدلون رامنځته کړي؟ او که چېرته وغواړي دوی یو بدلون رامنځته کړي، دغه تغییر به دلته څه وي چې د هغې نه وروسته دوی به ښوونځي پرانیزي؟
دغه ځای د افسوس خبره ده، د ټول افغانانو دپاره د نه منلو خبره ده چې دا اوس دومره افغانان په دغه خبره باندې او په دغه حالاتو باندې چې دوی ولې تصمیم نشي نیولی دومره په تشویش کې دي. همدغه موضوع ده، موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به اوسیږو. د افغانانو تاریخ گواه ده، شاهد ده. بیا مونږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کړای، مونږ اسلامي ایجاب وو، هیڅ کوم مشکل نه درلود، کوم ستونزې نه درلودله. ما درویشت کاله په معرف کې خدمت کړای، هلته په معرف کې هیڅ داسې په نصاب کې داسې هیڅ ستونزه نه وه. زه خپله ما د عقاید شریف استاد وم، ما درس ورکوه شاګردانو ته. مونږ عقاید شریف درلود، تفسیر مو درلود، حدیث مو درلود، په مضامینو کې د کته سنفونو څخه د علوم دیني څخه به مرته شروع کړل، د قران کریم ساتونه مدرلودله په تقسیم اوقات کې. نو ستونزه په څه شي کې ده؟ خو دغه مشکلات څوک زوري چې دوی ولې داسې؟ بیا که داسې کوم مشکل وای، دوی به ډیر ژر تصمیم نیولای وای، ځکه مشکل نشته چې دوی تصمیم نسی نیولای. خبره دغلته ده چې کوم مشکل نشته، نه په نصاب کې مشکل شته، نه په حجاب کې مشکل شته، نه هم موږ په فرهنګ او موږ په شرعي اصولو کې چې زده کړې موږ حق ده مشکل شته، ځکه دوی تصمیم نسی نیولای. دوی په دې نه دي قادر شوي چې په دغومره وخت کې تصمیم ونیسي د انجنونو په برخه کې.
میرمن نیازی، که دا راته وایي چې ځینې طالب چارواکي دي چې دوی غواړي د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ما مخکې هم یادونه وکړه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په څو ناستو کې دغه غوښتنه کړې ده چې ویلي دي چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده. په رسنیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې دا د طالبانو د خپلمنځي اختلاف ښودنه کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په افغانستان کې جنو د خونځیو پر د خونځیو د دروازو خلاصول د سیاسي موضوع شوی نه ده؟
سل په سل کې دا اوس سیاسي موضوع ته اوخته ده، تر هغه ځایه پورې چې موږ تحلیل لرو دقیقا. ستنګزی صاحب په بارو په کراتو باندې دا تاکید وکړله چې مشکل نشته او موږ تصمیم نیسو او دا نصاب کې به کوم تغییرات راوړو یا کوم څه شته چې اړتیا او هغه ته به تصمیم ونیسو او بالاخره په ایجاب کې به کوم تصمیم ونیسو. داسې یو مغلق خبرې پیچیده خبرې کړې دي چې تر یو ځای پورې موږ وایو هم چې صحیح ده، دای موږ د خوندو په ګټه ده، موږ ورته په تمام وو، ارکلی موږ کوو د دې تصمیم څخه ده دوی. مګر متاسفانه موږ وینو چې دا د دوی خپل منځي مشکلات ده چې دوی خپل منځ کې لا جوړ نه دي، او بل دا چې دوی سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه خپل د پیژنګلوي په خاطر دا موضوع تر ډېره حده پورې شاته غورځولې ده. او دومره کله چې سره هم کې نړیوال ته په دغه خاطر سرکی او ټولنې ته برملا کوي تر څو چې خلک راو پارل سي او بلاخره د دوی غک د خلکو غک تر نړیواله پورې ورسیږي او دوی په دې باندې ویاړ او افتخار وکړي چې ځنو مونږ هم نړیوال ته یو بند وراچولې ده چې نړیوال زمونږ تقاضاوي باید ومني. خو دغه سیاسي مسایلو کې دغه سیاسي جنجالونو کې ضربه ډیره نه یوازې خزی ویني بلکې افغانستان په کل کې ضربه ویني، افغانستان د پرمختګ په ډګر کې ضربه ویني. چې دا زه فکر کوم چې د دوی د خپلمنځي اختلافات هم په دغه باندې ډیریږي او ډیر بشي ان شاء الله، ځکه چې په دې کې هم داسې شخصیتونه سته چې دا احساس لري، دا درک لري چې کله موږ د ټولنې نیمایي برخه فلجو نو موږ د بدبختی سره مخ یو. او دا اوس چې د افغانستان هم دغومره ناخوالې دي، دغورم بدبختی دی، سبب ټول به علمی ده چې زمون خلک د علم نشاته پاته دي.
مېرمن یزي د مننه تاسو ته به بیرته راوګرځم، اوس په مېرمن هنري ته ورشم. تاسو ته خراغلاستو يم ستړي مشه. مېرمن هنري تاسو کراته وای دغه د یو کال شو انجنیر لزده کړو پاتې دی، دوی په کورونه ناست دي او په دې رسته کې موږ داسې راپورونه درلودل چې هغه انجن چې په 12 او لسم او نه هغه نه یو لسم تلیفون وکړي، هغه اوس داسې کارونه ته مخه کړي چې لدین وړاندې نو کړي، لکه دوی اوس خیاطي ډیره کوي، غالی اوبدل کوي، یا داسې کارونه چې اصلا دوی لدی وړاندې نه وکړي. دغه کارونه کول او د دې تر څنګ که د زده کوونکو د روحیې په اړه راته ووایي چې دا ورباندې مثبت تاثیر واچوي که نه، ځکه دا د یو کال ده چې دوی له کوره نه راوځي.
سلامونه او نیکی لی وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو ګرانو کارکوونکو ته، تاسو ته او اغلی نیازی ته ګرانه میلمنه چې بله هم درسته ماسخینون هیرسو. نو زه فکر کوم چې دغه موضوع چې د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ خویندې چې د شپږم ټولګي څخه پورته دي پر کورونه باندې ناستې دي، او یا هم داسې کارونه ته یې مخه کړې ده چې هغه لاسي صنایع دي یا خیاطي ده یا اوبدل یا هم بل دي، غواړي چې په دغه رقم باندې خپل رواني حالت ته تغییر ورکړي، او یا هم ځینې خویندې د دغه کارونو څخه هم راګرځول شوي او بیا پر کور باندې ناستې دي، که چیرې دې ته یو خواستګاري او یا هم یو څوک یو وړاندیز د واده د یو بلې کورنۍ د خواست څخه ورته وستې، نو کورنۍ یې ژر تصمیم نیسي چې د دې په دغه اقدامو کې تر څو دوی نورې واده سي، ځکه چې دوی وایي چې مثلا نور دغه دوی کوم د مکتب زمینه نه ده مساعده، د درس زمینه نه ده مساعده، نو د دوی په حق یو بل اقدام کوي، یا هم د څوارلس کلنې او یا هم دیارلس کلنې نجونې بیا له وخته څخه واده کېږي چې دغه نورې ستونزې او مشکلات هم او رواني تکلیفونه هم ډېرو ته پیدا شوي دي. چې زه خپله په دې باندې خبره یمه چې کله چې نوي مکتبونه روس ولا مکتب ته دوم ټولګي او دولسم ټولګي دولسم پوینټ جونیر غلی وي چې دی بيخي جړل چويلې چې باید زموږ مکتبونه شروع ستوي دي کنه، او زموږ کورنۍ دا تسلیم نیولې دي چې ځینې نامزادانې کې ځینې یا په نور کارونه باندې وګماري چې دا د دې رواني حالت باندې ډېر
مېرمن هنري
غلط تاثیر کړی.
مېرمن هنري کدارت هوي اغه جونې چې اوس تاسو یادونه وکړه چې دوی خوانځي او تنزي او کورنۍ ور باندې فشار راوړي چې دوی واده وکړي، کچیر ته دوی واده وکړي او د ژوند یو بل لار انتخاب کړي، دوی به د تل لپاره لزده کړو نه محروم شي؟
زه خو دې کچیر مثلا څنګه یعنی بل لار انتخاب
کړي، هدف دا چې دوی کچیر ته واده وکړي لزده کړو نه به د تل لپاره دوی محروم شي، دوی به ونشي کولای چې د خسر په کور کې له خاوند سره یو ځای چې دوی کله ژوند کوي زده کړي وکړي.
خبره دلته دا ده، خدا خو پارک لري چې مثلا کچیر دی د زده کړو څخه محروم سي او واده وکړي، نو خدا په دې معنی باندې ده چې دی هلته د مسؤلیت خاوندانی کیږي، دی هلته د خسرګنۍ د اولاد خاوند نور مسؤلیتونه دی ته ورغاړي کیږي. نو کچیر یو داسې روشن فکر کورنۍ وي، هغه دی په وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کچیر روشن فکر نه یا د دې پرم کې چې باید د کور کارونه مخته یوسي، نو هیڅ کله نه
کولای چې هغه ښه ځو خپل درس دی دا ما ورکاو بیا چې نن ورځ کده حالات دوام وکړي د سلور سا ورځو ډیر لا هم کلونه ونيستي نو بیا خو هغه چې وای حکومت تاسو په حق کم اقدام نکوي نو کورنۍ خو بيخي بیا تفاوته پاتېږي
ډیر زیات مننه تاسو بیرته راګرځو میرمن معصومه اصل هم سره په خبرونه کې وصل ده تاسو ته خراغلاست وي استاد ستړي مشي تاسو په خونځي کې تدریس کاوه کدا راته ویل کله چې خونځي تړل شوې دي جنونو له زده کړو محروم شوې دي تاسو هم نشئ کولای چې خونځي ته لاړ شئ درس ورکړي څومره دغه کار تاسو په روحیه باندې منفي تاثیر کړی دی
خپل دې سلام نه دې ازادي رادیو نو مازه زه کارکم کو ته وړاندې کوم پس لږ وخت سلام نه ګرانه ملمنو ته وړاندې کوم خبر نو دا چې د جنو په روحیه باندې منفي تاثیر لري د خونکو په روحیه باندې هم منفي تاثیر لري تقریبا 400 نه زیات ورځې چې موږ خونځي ته صرف او صرف د هغوی د امضا کولو لپاره ځو کله چې هلته د کوچنیانو زده کوونکو ته ګورو تبن زموږ زړونه خفه کېږي چې موږ ولې تدریس نه کوو ولې شاګردان یو مکتب ته نه راځي په همدې ترتیب که د دوی په مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي نو دا به د زده کوونکو د کورنیو په غړو باندې مثبته اغېزه ولري دوی باید د دوی په مخ باید د ښوونځي دروازې خلاصې شي او لښتګم ټولګي پورته د بندیزونه چې د دوی په مکتبونو باندې لګېدلي دي دا باید له منځه پورته شي مهرباني
ها زه ستاسو غږ لرم د مالی لحاظ باندې کراته وای چې لکمله چې خونځي تړل شوې دي تاسو مخکې کولای شئ چې کورنۍ په مالی لحاظ باندې ملاتړ وکړي هغه سره مرسته وکړي اوس څومره په دې برخه کې توانې کوي
کله چې طالبان حاکمان څو په افغانستان باندې د موږ ماشینې تقریبا 1200 افغاني کمې کړلې نو په دې د ژوند په هغه باندې موږ ډېر منفي تاثیر وکړ ځکه چې نرخونه پورته دي د موږ هغه پیسې د معاش مو کفایت نه کوي د موږ د ژوند ضرورت لپاره
ډېر مننه تاسو ته بیرته راګرځم میرمن یزی که تاسو راته وایئ اوس خو دا د خونځیو دروازې تړلې پاتې دي او انجونې نشي کولای چې خونځیو ته لاړ شي ما مخکې مې یادونه وکړه چې اوس په داسې ځینو کارونو باندې دوی مصروف شوي دي چې هغه کولای شي او څه د دوی فکر ورسره بدل شي نور په کورنیو کې تاسو په نظر داسې کم کارونه شته چې مور او پلار د انجونو سره مرسته وکړي چې هغوی د اقل په کور کې فکر بدل وي یو کار وکړي یو کسب ورسره زده کړي او تر څو چې خونځي پرانیستل کیږي دوی په روحي لحاظ باندې ضعیف نه شي
دقیقا لکه څنګه چې زموږ خورکی هم دلته یادونه وکړه چې دوی په خیاطي او بازی کارو باندې مصروف دي او فامیلان د فشارونه راوړي چې دوی زر تر زره یو کس پیدا شي او دوی ودونه وکړي رخصتي کې چې یو نسل باید قرباني ورکړي دا 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 معنا لري مونږ قرباني ورکول ته هنيو هميشه باید مونږ قرباني ورنکو بس دا مونږ ډیره قرباني ورکړلې نور نو د قرباني ورکول د لپاره هیڅ مونږ نسو کولای چې مونږ بیا هم د قرباني پسسو هیڅ امکان نه لري په هیڅ صورت کې دلته نو د فامیلونو ملاتړ ډیر مهم ده کورنۍ ډیر مهم دي سید چې دولت به توجه نو فامیلونه هم به توجه کیږي نه فامیلونه باید به توجه نسی فامیلونه کورنۍ باید خاصه پاملرنه وکي خاصه توجه وکي تر پخوا لا زیاته توجه وکي د کتابونو مطالعه خپل پر اولادونه باندې شروع کی هر ډول کتابونه ورته راوړي ناولونه یي تاریخي کتابونه یي دغه سی ورته نور کتابونه چې دوی هغه مینه برته د مطالعه سره د مطالعه په واسطه برته مینه د زده کړی
مېرمن عزیز موږ خګلري
طرف چې زړه کې د حقوق دای د زړه څخه ووزی من کې هغه چې دوی کوم دغه لري کوم ویر لري د شاته پاتې کېدو هغه ویر ته نه وتختی او سربیره د دې چې اقتصادي بحران ده کسب کار هم خده چې باید جنو کې زدوي او مصروفه وي ور باندې ذهنا فزیکلی ور باندې مصروفه وي او یو څل استر اورنه وي د مور پلار د پاره د فامیل د پاره ځکه چې حالات اقتصادي حالات د ټول افغانانو خراب ده ماشونه کم دي او په وخت نه اجرا کیږي یو سلسله نور مشکلاتونه هم دي قیمتونه نرخونه ډیر قیمت سوي دي لوړ تللې دي په دې وضعیت کې هغوی وکولای شي چې خپل د لورګانو څخه داسې هم استفاده وکړي په یو کسب کار کې خو ډیر تر څنګه باید کوشش وکړي چې هغوی ته د مطالعې د لپاره زمينه مساعد کې شخصي کورسونه یا کورنۍ کورسونه ورته برابر کړي فرض مثال که د یو چالو د 12 سم سنف کې ده او اخیری کال ده هغه ډیر مایوسه شوی ده هغه ډیر مایوسه ده چې باید هغه وسی باید خپل دغه ته واده رسیدي ته چې برته د مایوسه نسی دا جلې ده جلې برته ډیر فانسی د دغه وضعیت څخه د دغه حالت څخه نو باید البته فامیلونه د یو شخصي کورس جوړ کړي چې دا جلې په باندې مصروفه سي په دغه کورس باندې دا چې کله مصروفه سواله نور ماشومان ته هم زده کړ ورکړي خپل هغه دغه هم نه لري خپل استعداد ته هم نور وده ورکړي نور قوت ورکړي
ډېر زیاته مننه ډېر زیاته مننه مېرمن نیازی مېرمن هنري تاسو ته براشو مېرمن نیازی یادونه وکړه چې موږ نور نه غواړو شي د داسې نسل اوسو چې هغه قرباني ورکړي تاسو په نظر خپل عام افغانان او نړیواله ټولنه په ګډه باندې څه داسې کار کولای شي چې په طالب حکومت فشار واچوي ترڅو د خوندزیو دروازې پرانیزي
لکه څنګه چې نړۍ خوریاد چې مثلا موږ قرباني نو ورکو موږ دا تلور او ورځ بیا هم قرباني شوی او اوس هم د قرباني په ډګر کې روان یو زه ډېر خوشاله یم چې دا خبرې شنیازي خور وکړلې ار فامیل دا عملی خو متاسفانه نه عملی کوي خبره دلته دا چې نړیواله ټولنه باید پر دې باندې داسې فشارونه وارد کړي ترڅو دوی وجهت مجبور شي چې دا شونځي نور د خلکو پر مخ باندې خلاص د نجونو پر مخ باندې خلاص او عرب فامیل هم د دې توان نه لري چې مثلا مثلا ولاش تخپل لور په یو شخصي سنتر کې شامله کې ځکه چې هغه د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی او بل خبره دا ده چې دی چې دی مثلا دغه قرباني چې نن ورځ موږ ورکو خواره ورځ دغه د جریان لري او نړیوال هم دغه ویني کم کومه کنه چې دی روزمره واره ته دی ته راستي بشر دوستانه په نامه باندې او یا هم په بل نامه باندې ولې پر جې باندې کومشت نه راځي هر هفته ولې د دې څه د جالورو په څیر استول کیږي او هغه د دې د بشر دوستانه په نامه باندې راستول کیږي باید په دې کې باید یو فشار باندې وارد شي پر دې پر مشرانو پر هغه مشرانو باید فشار وارد شي چې دا موضوع غورځولې ده
ډیر زیات مننه مېرمن ماسمه تاسو ته براشو تاسو د یوې وستاده په توګه باندې د دې د جنو سره یو ځای تاسو هم خوندې ته لته محروم شوی یاستي تاسو د سکه ملارې خپل شاګردانو ته خودلی چاغوي په کورونو کې او دغه د دې لپاره چې روحیه ضعیف نشي هغه کارونه وکړي ترڅو هغه هداقل تر دې چې د خوندې پرنستل کېږي قوي پات شي
موږ خپل د کوم کوته همیشه مثبت رویه ورکړې ده او په کورونو کې باید منډه وکړونه د امبیل منې په د خبرو په تایید باید زه هم وایم چې کور کې باید دا زمينه مسايده شي چې جنو ته باید کتابونه ورکړل شي تر څو مطالعه وکړي د خوندي کتابونه باید ولولي او په د کور بهر کورسونه او ښوونیز مرکزونه ته ولېږل شي تر څو له رواني ناروغۍ څخه مو د دې مخنیوي کړی دي او جن ته باید موږ او تاسو مثبت روحیه ورکړو کله چې د ماشاګردان ما ته زنګ وایي او مثلا راته وایي چې استاد کله شروع کیږي مکتب زه دوی نه هیلي کوم نه دوی ته همیشه د راتلونکي لپاره امید ورکوم د راتلونکي لپاره دوی هڅه کوم دوی مطالعه ته تشویق کوم
دوی د کور کارونه تشویق کوم نو ام دومره چې لوسه مو پرې دی هیڅ نه ما هڅه هم د دوی په حقونو کې نه دی درک کړی.
ډیره زیاته مننه کور مو ودان د تاسو هرې وی قدرمنی قمر نیازی استاد او د معرفت برخې فعاله وړانګ هنري د ښځو د حقونو فعاله او د مکتب استاد معصومه اصیل څخه چې ما سره مو نن په بحث کې ګډون وکړو. کور مو ودان همدارنګه دغه موضوع مک پر فیسبوک هم پوسټ کړی و چې دلته راته زینو هیوادوالو پیغامونه پریښي دي. د خان په نوم یو هیوادوال پیغام پریښی دی، ویلی دی چې د یو نارینه روزل د یو فرد روزل دی او د یوې ښځینه روزل د یو مکمل فامیل روزل دی. د رسول خان صابر په نوم باندې یو بل هیوادوال پیغام پریښی دی چې د زرو قدر په زرګر وي، تعلیم هغه چاته اهمیت لري چې هغه د تعلیم په ارزښت پوهیږي. همدارنګه د صدیق شنواری په نوم باندې یو هیوادوال پیغام پریښی دی، ویلی دی که چرته غواړی د یو هیواد وګړي بغیر له جنگ نه مړه شي نو د پوهنې رڼا ترې واخلي. د نجونو پر مخ ښوونځي تړل بغیر له جنگ د افغانانو وژل دي. تر بلې خبرونې خدای پامانه.